د دیوار رادیو خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او زم بختور شه.
نن د زیارت یاد پنځشنبه ورځ کال 2019 د می د میاشتې نهم نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان انتخابی کمیشن ویلی دی په قبایلی ضلعو کې به انتخابات د جولای په دویمه نیټه کیږي او ټولې تیاری برابر کړي. خو د پښتونخوا وزیر شوکت یوسفزی ویلي که پارلیمان د قبایلي سیمو د څوکیو زیاتولو قانون پاس کړ نو انتخابات ځنډېدای شي.
که څه هم په تیره څه موده کې امریکایي ډرون الوتکو په پاکستان کې بریدونه نه دي کړي، خو د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړی دی چې په کې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو د بندېدو غوښتنه شوې ده.
او د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای په لاهور ښار کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړه یوه بله چینایي ډله نیولې ده. په تازه عملیاتو کې یولس چینایي وګړي او د هغوی دوه پاکستانی مرستیالان نیولي دي.
سرټې کې تاسو واورېدل دا ټول راپورونه، موضوعات او مرکې به ستا سره په خپرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده چې تاسو د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه زمونږ دغه خپرونه ګورئ او په ژوندۍ بڼه په فیسبوک باندې هم وینئ. قدر من اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورېدل د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې چې کم انتخابات او کومه نیټه ورکړل شوې وه، یعنی د جولای دویمه نیټه انتخابات به په دغه نیټه باندې کیږي او د هغې لپاره تیاری نیول شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې کم قانون چې نن پارلیمان ته وړاندې شوی که هغه منظور شو او د قبایلي سیمو لپاره څوکۍ زیاتې شوې نو بیا انتخابات ځنډېدای شي. قبایلي ځوانان څومره د انتخاباتو ته لیواله دي؟ د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومند په دې موضوع باندې د قبایلي ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ ټاکنو اعلان سره سم ځوانان وایي دوی هم میدان ته راوځي او خوشحاله دي چې په دې سیاسي او جمهوري عمل کې برخه واخلي. د مومندو یو ځوان نور اسلام صافي وایي د یو سیاسي ګوند لړخه د صوبایي اسمبلۍ چوکۍ ته کاندید کېدل غواړي. دوی ورسره خبرو کې نور اسلام صافي وویل ځوانان غواړي چې په خپلو لاسو د جګړه ځپلې سیمې خدمت وکړي.
داسې خلک مسلط کړی شوي دي یا زمونږ د ناپوهي ده، زمونږ د شعور سیاسي پوهې کمی ده چې مونږ داسې خلک پارلیمان ته یا اسمبلو ته ولېږو چې هغه غریبانان داسې څه ډېره پوهه هم نه لري او نه په هغه مسلو باندې دومره پوهېږي، صرف د پیسو او د دولت په زور باندې په هغه ځای ته ورسېږي، خو هغه بیا هلته کې زمونږ په هغه شان نمایندګي نه شي کړی. یو خو تعلیم یافته ځوانان انشاءالله په دې الیکشن کې رامخته کیږي او په دې مسلو باندې خبر هم دي او دا به په ښه انداز باندې به د پارلیمان کې پیش کړي او دا مسلې به انشاءالله د حل کولو کوشش وکړي.
یو بل ځوان عمر اورکزی وایي قبایلي ضلع په تیرو وختونو کې په پرمختیا کې وروستو پاتې شوي دي او د ځوان کل اسمبلۍ ته راتګ به دغه سیمې ولس اواز په مؤثره توګه واکدارانو ته ورسوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او ځوان د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي په ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو پارلیمان ته راتګ به د دوی خوشبختي او د تعلیم او پوهې په زور به څو چنده زیات کولی شي چې د خپل ولس بغیر د څه دباو نه خدمت وکړي.
ماندارې
قبایلي زلو کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، خو لا تر اوسه کوم سیاسي ګوند هم خپلو کاندیدانو ته ټکټونه نه دي ورکړي. خو د اندراج مرکزونو کې ښکاري چې ګڼ شمېر ځوانان د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شب قدر.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري ته څنګه چې وړاندې مو تاسو ته په سرټکو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست رد کړی دی چې پکې د دې هیواد پر قبایلي سیمو د امریکایي ډرون بریدونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت چا په خپل راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي ډرون حملو د ادرولو په اړه خواست رد کړی دی. مطبوعاتی رپورټونو تر مخه دا خواست د راجا سکلین نومیتن لخوا اعلی عدالت ته ورکړی شوی و، چې پکې د پېښور هایکورټ لخوا مرکزی حکومت ته ډرون حملو ادرولو په اړه حکم عملي کولو ویلي شوي و. سپریم کورټ ته ورکړی شوی خواست کې دریس ورکړی شو چې ډرون حملو له کبله پاکستان کې بېګونه سویلین تنانو ته زیان رسي او دا چې حکومت د پېښور هایکورټ حکم عملي کولو کې ناکامه شوی دی. خو د زیارت پر ورځ د مشر قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ دغه خواست رد کړی دی او مشر قاضي ویلي چې اعلی عدالت ډرون حملو سره هیڅ تړاو نه لري او نه د دې د ادرولو لپاره امریکا یا بل یو طاقت ته حکم جاري کولی شي. مشر قاضي د ډرون حملو او د دې نه کیدونکي زیان باندې اندېښنې ښودلې دي او د هیله څرګنده کړې چې دا به په مستقل بنیادونو باندې ودرېږي. خو ورسره دا هم په ګوته کړې چې دا د اعلی عدالت نه خو د حکومت او بیا د بندینو او کورنو چارو وزارتونو مسؤلیت جوړېږي چې ډرون حملو ادرولو لپاره خپل کردار الوبوي. مشر قاضي زیاته کړې چې هایکورټ یا د پاکستان بل یو عدالت په کم قانوني حیثیت کې امریکایي حکومت ته څه قسمه امر جاري کولی شي، ځکه دا مسؤلیت یوازې د مرکزی حکومت جوړیږي چې په دې معامله د امریکا سره خبرې وکړي. او وتلی قانون پوه بیرسټر مسرور شاه وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې نه ثابتېږي چې پېښور هایکورټ د خپل حد نه بهر وتی و.
څنګه دا ویلی دی چې امریکا چې دی پاکستان سپریم کورټ جورډکشن نه بهر دی؟ امریکن کمیټي، امریکن چې کوم ډیفنس اتورټیز دي، هغه د سپریم کورټ ټریټوري جورډکشن کې نه راځي. تو تاسو سم آرڈر سپریم کورٹ پاس کولې نشي چې چا یې خپل جو ډومین کې خپل جو جوړښت کې ناراضي. نو چې لیګلی سټریکټلی تاسو ګورې یا پاکستان سپریم کورٹ چې کوم جوړښت دی، حساب سره په کوټ ټیک فیصله دی. دا آی خبره چې د نیپال سپریم کورٹ د په خبر باندې کې څه فیصله وکړي، نو آی واز از جست ورث د پیس اف پیپر، یې خو سو لیګل ویلیو سم نشته. اوس آی چې دا پولیټیکل سرامیفیکیشنز دی، زمخال دې ته دې کانټیکست کې قطر پکار دې چې څنګه پاکستان یو اداره چې د امریکا تاسو لایسنس راکو یا گرین شیټ راکو چې راځي دوه غزروي. سپریم کورټ خپل جوریسډیکشنل کانټیکست کې فیصله کړی دی چې موږ دې باره کې آرډر نه کولی شو.
پاکستان کې د کال 2000 راهسې د 1400 زیات امریکایي ډرون حملو کې د 2100 زیات تنان مړو او 228 جوبل شوي دي. په دغه حملو کې بیا تر ټولو زیات د تیر پیپلز ګوند د واکمنې په مهال کال 2003 تر د کال 2014 پورې رامنځته شوي دي، چې پکې باجوړ، بنو، خیبر، کرمه، ممن، شمالي او جنوبي وزیرستان او رگزی جنسې کې روانکاري په نښه کړي شوي وو. دغه ډرون حملو کې د لاقانونه ګرځول شوي او پاکستانی فوج باندې حملو کې ککړ تحریک طالبان پاکستان مشران بیت الله او حکیم الله میسود هم وجلی شوي دي. او دې سره سم په دغه امریکایي بې پایلټ الوتکو حملو کې یو شمېر نور نړیوال ترهګر هم په نښه کړي شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ډومبه ډرون حملې راهسې د دې په ضد سخت احتجاج کوي او دا د خپل خپلواکۍ په ضد بلي، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان د فوج او لوړپوري چارواکي د خپل ډرون حملو د موثره ثابتېدو په حق کې هم بیان مخې ته راغلي وو. او بیا د ویکی لیک سرګندونو تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکایي سفیر ته باور ورکړو چې پاکستان به احتجاج کوي خو امریکا دغه حمله جاری ساتي. مطبوعاتی رپورټونه زیاتوي چې پاکستان کې د امریکای اخیرنی ډرون حمله دسمبر میاشت کال 2018 کې په کرم ایجنسی کې شوې وه.
زما دا پوښتنه یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه د تاسو د پیر ولایت شاه په ریپورت کې واوریدل چې سپریم کورټ د ډرون حملو په اړه باندې چې کوم غو فیصله او په هغې خبرې اترې کړې دي. زمونږ ملګری بیروز خان صاحب د ویډیو لینک ته لارې زمونږ سره ملګری شوی، دوی نه په پاکستان کې د ډرون حملو په اړه باندې څېړنه اخلو. بیروز خان صاحب، ستړي مشئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
بیروز خان صاحب، کدارا ته وایي چې دغه د ډرون حمله به په پاکستان کې کېدلې، نو آیا دا به د پاکستان د مرزي بغیر کېدلې که په دې کې د پاکستان د حکومت مرزي هم شامل و؟
نو دا خو اوس ټولې دنیا ته معلومه ده چې د ډرون حمله الله شروع شوي چې پاکستان خپلې اډې ورکړي امریکا ته. په پاکستان کې دوه غټ ایئر بیسز چې دي، د شمسی او د جیکب آباد، دا پاکستان چې کله ورکړه وار ان ټیرر کې د امریکا سره ملګری شو، نو دلته نه دا ډرونز پاسېدل او دی په قبایلي سیمو کې هم دغه هغه کوله، عملیاتې کول، بریدونه کول، په هغې کې تراګر په نښه کول. خو خبره دا ده چې د پاکستان د پوځي قیادت چې دی هغه دا ټولې معاهدې کړي دي، که په لیکلو کې دي او که په ویلو کې دي. هغې د ولس سره، د ملک د پارلمان سره، د جمهوري حکومتونو سره، د هغوی سره دا راز نه دی شریک کړی چې په کومو شرایطو باندې دي امریکا ته دغه اډې ورکړي دي، په کومو شرایطو باندې دوی د هغوی سره په دې جنگ کې مرګیتیا کړې ده یا مرګیتیا کوي. نو تر څو دغه جزئیات یا دغه تفصیل نه وي خلکو ته ښودلې شوی، نو که حکومت بیا هر څه وایي، د ډرون عملو مخالفتونه هم کوي، خلک ګڼي چې ګڼي امریکا سرزوري کوي او امریکا په زور باندې لګیا ده، د پاکستان حکومت سره نه دی ملګری، د پاکستان پوځ سره نه دی ملګری او هغه په خپل سر لګیا ده، دا داسې نه ده. نو دغه د پاکستان خپله دغه ده دننه. البته د جنرال مشرف په دور کې دا هر څه شوي دي، بیا هغه په سی په لیکلو کې هم دي، سی په ویلو کې هم دي. اوس د 2014 کې د نیویارک کر سره یو اخبار دی د امریکا، هغه سره چې کومه مرکه کړې وه په هغه کې هغه دا ویلي دي په خپله چې د 2003 او 2004 نه د آسیایی او د پاکستان د ISI د ډرون په معامله باندې د یو بل سره انفورمیشن شیرنګ یا د یو بل سره ملاتړ چې کوم دی، ملګرتیا چې کوم ده، دا شروع شوې ده، دغه نه پیل شوې ده. نو چې کله د آرمی یو چیف په هغه وخت کې، هغه صدر هم و، یو ډکټیټر امیر، هغه په خپله دا منی، نو په دې کې بیا دا خبره چې د حکومت او د پاکستان د ریاست ورسره لاس نه و، ریاست ته خبر نه و، دا بیا غلطه خبره ده.
بیروز خان صاحب، د ډرون په حملو کې که یو خواته دا هم ګڼلی کېږي، منلی کېږي چې په دغه حملو کې هغه کولیټرل ډیمیج چې ورته وایي چې عامو خلکو ته هم پکې نقصان ورسېد، عامو خلکو کورونه هم پکې وران شي، خو که اوورال د ډرون حملو په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په ضد، د ترهګرو په ضد مبارزې ته وګورو، نو څنګه به ورته ګورئ؟
ګوره چې د سویلین کومه خبره ده، نو په دې کې انټرنیشنل لیول چې کوم ارګنایزیشنز دي هغې هم دا منلی دي چې او سویلینس پکې دي، خو سویلینس پکې څومره دي اغي د ما وخت د امنيستي انټرنیشنل س فګرز قتل اغي وای چې ټوټل د لګه سلو کې شپږ تنه چکم دي د دې سيدي چې دا جنگي خلک نه دي او هغه د دې جنگي خلکو په وجه باندې وجل شوی دي یعنی 6% اغي دا کړی دي بیا دا چې کدا 6% هم دي دا یو کرایم دی دا یو جرم دی البته دا زیاتره هم داسې خلک دي چې دوی په کورونو کې یا خو دا ترهګر اوسېدل یا د دې ترهګرو کورونه یا دوی د ترهګرو ته دا ځونه ورکړو یا د دوی نه په زور اخیستي وو یا په دوی باندې راغلي میلمانه شوي دي او انفارمیشن ورکړل شوی خو خبره دا ده د دې خلکو د موجودګۍ ټول انفارمیشن چې کوم دی دا د پاکستان د استخباراتي ادارو کارو نو کدی کې دغه نقصان شوی دی نو دغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارو د خوا چې کوم معلومات ورکړل شوی دی دا غي په وجه باندې شوی دی بیا بل خبر دا دی چې کدا په عدالت کې چیلنج شوی هم دا څنګه چې سپریم کورټ ویلي سپریم کورټ د اختیار نه نشه غد امریکای د دفاع یا د غي د نړیوال جنگ د ترورزم جنگ هغه مقدمه پاکستان کې پیو کی خبردار چې تجربه دي چې سویلینز مړ دي یو خدا په کار و چې په دغه مقامی سطح مقامی کچه خلک راوتلې خلک راوتلې د پاکستان میډیا هغه تکاورج ورکړي یا بیا دا و چې دغه ولس خلک راوستې و او عدالتونه دې پېښ کړي و چې دا سویلینز دي نو دغه هم سدي ثبوتونه نشته البته چا چې دغه ډیمونستریشنز کړي دي په هغه باندې د خلکو شک ته چې دا د طالبانو یا خو مرستيالان دي یا د طالبانو سره نیخ پنې غردي تعلق دی یا د پاکستان د استخباراتي ادارو د خپل پالیسي د مخه چې ګنده خلک ورپسې راپورته نشي د تاثیر دا ورکی چې دا جنگ خو د امریکا را باندې ګنده په زور کوي منګ ول د درون اجازه نه ورکړي نو دا د سیو ډیر کمپلیکس غونډه ګیم د پاکستان استخباراتي ادارو کړي دي او کوي چې خلک ګنګستي خلک نه پوي
بیروسان صاحب دغه چسمره لوی لوی غټ غټ وسلوال د طالبانو مشران چې کوم دی غم زیاتره په ډرون حملو کې وجل شوی دی ک لګوندې تفصیل اوریدونکو ته ورکوي
نو طالبانو د طالبانو سره سمره چې جنگی ډلې دغه خو سمره چې خلک وجل شوی دی غ ډرون وجل دی د پاکستان آرمی خو د باجوړ نواله د سویلي وزیرستانه پورې عملیاتو کړل ار سره چې یو کمانډر نوم خراته وي واخله یو تن خراته نوم واخله چې تا نامي ګرامي کې سو کوجلې هغه خلک چې د پاکستان غنل د پاکستان استخباراتي دارو دا او غنل چې دی اوس غندي د پاکستان د پوز په پالیسي پوي شي دي د پاکستان د پوز هغه بیانې سره نور نزي او هغه ته د جهاد په نوم غلط کړی دي یا د پاکستان سره د وفاداری په نوم غلط کړی دي نو چې دوی په شک شوي دي هغه کسانې امریکا ته په ګوته کړی دي چې دا خطر غړي امریکا د ډرون د لارې هغه د منځه وړي دي پاکستان سره چې کوم ګډ طالبان دا اوس چې په پښتنو کې دا کوم لوی پاسون شوی دی د ځوان کول او هغه دا وای چې دا د دوی د مشر چې بیا د غرزنګ منظور پښتین چې هغه ګډ طالبان دی او که بیټ طالبان دی دواړه نه منو هغه ارمی دا او که ایسای دا او که ایمای دا نه منو نو دغه د ځوان کول هغه فرستریشن دی حتی ورسېد دا هغه چې کوم حالاتونه تیر شول یا تیریږي د پښتنو پرې خاورې سره باندې اغه دي خلکو ته اوس دومره لوی پوهه ورکړه چې دغه لوی پاسون دغه شوی دی اوس د پاکستان پوځي قیادت لم څه چل نه ورزي ځکه اغه غوړي چې دیسه تشدد وکي هغه تشدد نه کوي هغه ته مظاهری کوي هغه ته د قانون او د عین لار خي هغه سره پاغه باندې هغه چیلنج کوي نو د پاکستان د پوز ته خپل په خپل دا چیلنج پروت دی چې دوی د دومره عملیات وکړل د پښتنو سیرې د ترګر په سیرې باندې خرڅګړه په نړۍ کې د دنیا جهان په عربونو ډالری پیراوړو کورې د پښتون وران کو د عام پښتون کور وران کو د نړۍ ته خو د ترګر کور مې وران کو د پښتون مارکیټونه او بازارونه ولوټل او پښتون ته په خپل دا احساس ورکو چې دا ټول تاسو ترهګرو خلک تاسو ترهګر یې نو دغه ټول ظلم ته زیاتی ته د ریاست لخوا چې د پښتون سره سوشل دغه ته چې بیا سره سګوري نو د پاکستان د پوز د عملیات د پاکستان د پوز کردار او د پښتنو سره د دوی رویه د ریاست رویه دا ټول وس د نیوکو د لاندې دي او پښتون ځوان کول به په سره پاسېدل لري دې ته جوابونه غواړي
ډیر مننه بیروز خان سه بهر سه په دغه جګړه کې د پاکستان فوز هم وخت په وخت وي چې دوی ته هم ډیر زیان رسیدلی ډیر د دوی فوجیان او ډیر افسران پکې مړ شوی او تر اوسه پورې په غوي باندې عمل کیږي ډیر مننه تاسو جی
د پاکستان د پلټونو مرکزی اداره اف ای ویلی دی چې لاهور ښار کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړې یوه بله چینایي ډله رابرسیره کړې ده، او په تازه عملیاتو کې یولس چینایي وګړي او د هغوی سره دوه پاکستانی مرستیالان نیولي دي. تفصیلات یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای په لاهور ښار کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړ یو بله چینایي ډله رابرسیره کړې، او په تازه عملیاتو کې یولس چینایي وګړي او دوه پاکستانیان نیولي دي. ځایي مطبوعات د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای تر مخ وایي دا تازه عملیات د لاهور ښار په جوهر ټاون سیمه کې ترسره کړي شوي، چرته چې نیول شوي یولس چینایي وګړو ځانونه مسلمانان ښودل او بیا به یې پاکستاني جنکو سره ودونه کول. مطبوعات وایي پرون هم اف ای ای پنډه کې د پټو معلوماتو په اساس دولس مشکوک چینایان او دوه ښځې نیولې دي. په روسو کې دا خبرونه هم مخې ته راتلل سیوا شوي چې چینایان د واده په پلمه پاکستانی ښځې چین ته د جنسي کاروبار لپاره قاچاق کوي. لاهور ښار کې د زیارت پر ورځ یو خبري کانفرنس ته د وینا په مهال د پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای ډایرکټر وقار عباسی وویل چې په دې اړه پلټنې او تفتیش روان دي، او چې کومې واده شوې جنکې د چین څخه بیرته راغلي هغوی ته هم د رسېدو هڅې کوي.
بیسیکلی غلط ہیں، کرسچن والی سائڈ پہ بھی اور مسلمانوں والی سائڈ پہ بھی، کہہ لیں کہ ایک سماجی برائی کی شکل اختیار کر گئی تھی جو چیز، اس کو ہم کلا کما اس کا جو ہے وہ
حقوائی زما پا ان پاکستانی خزو سر د چینایانو شوی ودونا سل پسلا غلط ندی، خو پلویش میر کے مخ تراغلی شکایتون خائی چی دا ودونا صحیح نبو. دا عیسائیانو سر د چینایانو ودونا هم دا کرسچن میریج ایک دا تل سوا دعا ویایم پر زد دی، او وائی چی پا پاکستان کی با دا دے کاروبار منڈو کاگی. سرگند دیوی چی دو رزی ولان دے هم اف ای د پنجاب صوبې په لاهور، گجرانواله او د فیصل آباد په خارونو کې عملیات کړي وو، او د پاکستانی ښځو په قاچاق کې تورن مشکوک اته چینایي وګړي نیولي وو چې پکې یو چینایي ښځه هم شامل وه. د اف ای ای چارواکو ویلي وو چې دغه چینایانو به د پاکستانی ایجنټانو په مرسته د پاکستانی ښځو سره ودونه کول، او بیا به یې چین ته د قاچاق کولو وروسته په جنسي کاروبار مجبورولې. د چینایانو پر ضد دغه ډول عملیات په اسلام آباد کې هم ترسره شوي، او د دریو چینایي وګړو په ګډون د وو کسانو د نیولو ادعا هم مخې ته راغلي. جنوري کال 2019 کې د دغه شان یو واده ښکار شوی د ګجرانواله رابیا چې اوس پاکستان ته بیرته راتښتېدلې ده میډیا ته صدا سی وایي.
مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسی وجہ سے میں ادھر سے امبیسی والوں سے رابطہ کرنے کے بعد امبیسی سے کال مجھے آئی، کال کرنے کے بعد انہوں نے میری تھوڑی ہیلپ
حوائی چین کی دہاغے خاون با وحل اٹکولا او دا وجلو دھڑکے بے ور کولے. خوبیا دا پاکستان دا سفارت او دا چینائی پولیسو پمرستا ہے وات تا پرا تختے دو کی بریا لیشوا. بلخوا یو بل جنے چی تیبنو میگی او یو چینائی شہری تا واد شوی وا پولیس غک کلی چی دا چینائیانو سر دا ودونو نا ڈڈا اکلی، او وائی چی پا دے کاروبار کی یو سو تنا نا بلکی پورا گینگ ککڑ دے.
نیشنل سے شادی ہوئی تھی، فینگ یشوا ان کا نام تھا، اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہے، اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا، جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا، وہ بھی میری فیملی نے.
طیبہ وای زما هم د یو چینایي وګړي سره واده شوی وو، او هغه چې کوم اسناد ورکړي وو هغه بناوټي یا جالي وو. هغه ویل چې پیدایشي مسلمان دی خو داسې نه وا، او دا چې دغه واده خرچه هم د هغې یعنی د جینۍ مور او پلار برداشت کړی و. د پاکستان څخه چین ته د ښځو د قاچاق کولو د خبرونو مخې ته راتلو وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم خپل غبرګون څرګند کړي، او ویلي چې چین به په دې اړه د پاکستانی ادارو سره پوره همکاري کوي. د چین د خارجه چارو وزارت په خپل بیان کې د پاکستان پاکستانیانو او چینیانو ترمنځ واده کوونکي ادارې یا مرکزونه غیر قانوني بللي، او په دې اړه د اوخیار اوسېدو غږ کړي. پاکستان کې دننه په بشري قاچاق کې د ککړ چینایي وګړو پر ضد د عملیات له هغې وروسته پیل شوي چې کله د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په خپل وروستي رپورټ کې د چینایي وګړو لخوا د ودونو په پلمه چین ته د پاکستاني ښځو د جنسي کاروبار دپاره د قاچاق په پیښو اندېښنې ښودلې وې، او په چارواکو یې د سختو ګامونو پورته کولو غږ کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو او لیدونکو دا وایس آف امریکا ڈیوا، دا پاکستانی مطبوعات دا وایي چې نړیوال مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف پاکستان ته د قرضونو یا پور ورکولو لپاره شرطونه وړاندې کړي دي، او په هغه شرطونو کې دا خبره هم شته چې پاکستان به د بجلی او د ګیس بیا زیاتوي، او رپورټونه دا وایي چې د پاکستان موجوده حکومت سره دغه شرطونه منلو ته هم تیار شوی دی. په دې باندې د ډیو رادیو خبریال الیاس خان د سیډونکو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د بیل اوټ پیکج خبرې اترې پای ته رسیدلې دي چې پکې دواړو ډلې د دوو کالو په موده کې د 200 ارب روپو په ټیکس مالیه کې ورکړې شوي رعایتونه ختمولو باندې سلا شوي دي. دواړه اړخه د مالي کال 2019-20 دپاره د 11 بلین ډالر مالیاتي خلا پوره کولو دپاره هم خبرې اترې کړې دي. د دې سمجوتې د لاندې حکومت په مالی کال 2019-20 په بجټ کې په بیلابیل مدونو کې ورکړې شوي ټیکس استثناء ختمول پیل کړی کوم چې تقریبا 3.5 ارب روپۍ جوړیږي. د دې نه علاوه دواړه ډلې په دې باندې هم سلا شوې دي چې پاکستان و راتلونکي بجټ کې د بجلی او ګیس بایو کې نور زیاتوالی راولي. د ډان رس پاڼې د رپورټ تر مخه دواړه ډلې د نیپر یا د بجلی انتظام کولو ادارې یو خود مختار اداره جوړولو او دې کې په انتظامی چارو کې حکومتي لاسوهنه کمولو باندې هم سلا شوې دي او د دې ترڅنګ دواړو ډلو د زر مبادلې ذخایرو کې زیاتوالی لپاره بیلابیل ګامونه پورته کولو باندې هم اتفاق کړی دی. د خزانې وزارت د چارواکو تر مخه IMF د دې نه علاوه د دې نه وړاندې په دې خبره زور ورکړی چې کرنټ اکاونټ خساره یا موجوده مالیاتي خساره دی د 3.6 بلین ډالرو ترمنځ راوستي شي، خو وروسته د دې خسارې راتلونکي مالی کال کې د 8 بلین ډالر پورې د پاتې کېدو باندې اتفاق وشو. د پاکستان موجوده کرنټ اکاونټ ډیفیسټ د تاریخ اوچتې سطحې 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده. همدې سره IMF حکومت ته ہدایت ورکړی دی چې د مالیاتی معاملې ټیکول د پاره د راتلونکي بجټ کې د نورو ټیکسونو د پاره ګامونه واخلي. خو اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي،
هماری انډستری تو 70% بوج سارے ٹیکس کے نظام کا برداشت کرتی ہے، اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ جو 700 ارب کی تلاش میں بوجھ بہت بڑا دیں اپنی انڈسٹری پر. ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے اس میں تقریباً پہلے 8 مہینے میں 2% کمی آئی ہے.
چې د پاکستان صنعت د ټول ټیکس نظام 90% بوج زغمی او اوس دا سینې دی په کار چې د دې 200 ارب روپو په لټون کې دی مونږه د صنعتونو بوج نور هم زیات کړو. د اوی چې د روپۍ په بیا کې کمی راوستو باوجود د ملکی صنعت پیداوار کې په 13 میاشتو کې کمی راغلی دی او هڅه په کار ده چې دا د مقابلې وړ جوړ کړی شي چې دغه رنګ زمونږ برآمدات زیات شي او درآمدات راکم کړی شي. خو څېړنکار نظر لري د حکومت د پاره بجټ خساره کمول به ډیر مشکل وي. د دې د پاره به حکومتي خرچې کمول وي او آمدن به زیاتول وي. حکومتي خرچو کې کمی یو مشکل کار دی. IMF د پرمختګ کارونو بجټ کمولو باندې هم زور ورکوي، خو دا هم یو خاص حد پوري کېدای شي. د پاکستان د کال 2019-20 بجټ خساره د مجموعي پیداوار 6.6% وه او د ماهرینو خیال دی چې راتلونکي مالی کال کې به دا 0.6% ته ورسي. بل خو د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دھڑکا ور کرے دا چې تر کومه پوری حکومت د IMF سره شوی خبرو اترو یا لوزنامه باندي پارلیمان په باور کې وانه خلی دوی به دا لوزنامه اونه منی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. د ایران صدر حسن روحانی د دې ګواښ وروستو چې ګنې ایران به ډیر زر خپل یورینیم غنی کولو باندې لاس پوری کړي او د نړۍ سره چې کومه جوهري لوزنامه شوې وه د هغې د ځینې برخو نه به اوزي. تاسو ته به یاد وي چې امریکا د دغې لوزنامې نه تیر کال بهر شوې ده، خو امریکا د صدر روحانی د دغې بیان وروستو په ایران باندې بندیزونه لګولي دي. تفصیلات یہ د ډیو رادیو همکارا منازا شاهد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران نوی بندیزونه لګولي. نو موري د غام له هغه سو سات وروسته پورته کړ چې د ایران ولسمشر ویلي د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د زینو برخو څخه لاس اخلي. د ډونالد ټرمپ په ایران د بندیزونو په صدارتي حکمنامه کې د ایران په اوسپنه، استیل، المونیم او مس شامل کړی شوی دی. د کومونه چې ویل شوی ایران ته د بهر هیوادونو څخه 10% آمدن راځي. ایران تر ټولو زیاتې پیسې په تیلو ترلاسه کوي او امریکا د ایران په تیلو د بندیز وروسته د دغه هیواد په دویم غټ آمدن ترلاسه کوونکي توکي اوسپنه باندې هم بندیز ولګولو. د امریکا ولسمشر ماڼۍ لخوا دغه حکمنامه د شروع یا چهارشنبې په ورځ جاری کړی شول.
همدار از امریکای له خوا د ایران سره په 2015 کال کې د اټومي تړون څخه یو کال وړاندې جدا کېدو وروسته ولسمشر ترامپ دغه صدارتي حکمنامه جاری کړې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون هغې برخې ته نور ژمن پاتې نشي چې وایي ایران دې غنی شوي یورانیم نه ټولوي. روحانی وایي له دغه تړون څخه د امریکا په وتلو او په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو له پاتې کېدو سره د تړون نور هیوادونه هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او د امریکا بندیزونو ته یې اجازه ورکړې چې د ایران د تیلو او بانکي سیستمونه اغیزمن کړي. هغه شپېته ورځې وخت ورکړی چې باید بدلون راشي او وویل چې بل ګام به دا وي چې ایران په ډیره لوړه پیمانه د یورانیمو غنی کول پیل کړي. خو هغه وویل که چیرې نور هیوادونه له ایران سره کار وکړي نو روحانی وویل چې حکومت به یې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. قدر منو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو ربیا د چین او امریکا ترمنځ چې اقتصادي کومې ستونزې روانې دي هغوی هڅه کوي چې دغه ستونزې حل کړي. خو د امریکا له لورې چې کوم یو غونډه هم تیاره شوې ده چې په هغه به په واشنگټن کې وي او چین به هم پکې ګډون ولري او په دې مسایلو به خبرې هم وکړي. مجاهد جواد تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي.
چین وایي کچیر امریکا په چینایي توکو باندې د نویو ټکسونو د لګولو په اړه خپله ژمنه پوره کړي نو دوی ټول اړین تیاری نیولی. دا په داسې حال کې چې د چین د سوداګرۍ جیک پوړي مذاکره کوونکي واشنگټن ته رسیدلي تر څو له امریکا سره د سوداګریزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر په بل پلا خبرو کې برخه واخلي. د چین د ولسمشر زی لوړ پوړی اقتصادي سلاکار لیو هی بنن د زیارت یا پنځشنبې پورس د امریکا د سوداګرۍ لاستازي رابرټ لایټرز او د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره یو ورځ مخکې لدی وګوري چې د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې به له 15% ټکسونه لوړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو ټکسونو لړولو لپاره وروستۍ نیټه د جمعې ورځ ټاکلې ده. امریکا په چین باندې تور پورې کړی چې د سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو پر سر د میاشتو راهیسې په روانو خبرو کې له خپلو کړو ژمنو څخه په شا شوی دی. ټرمپ په فلوریډا کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل دوی تړون مات کړی نو ځکه دوی دلته راځي. د چین د ولسمشر مرسیال به سبا امریکا ته راشي خو دوی تړون مات کړی دی. دوی دا نشي کولای نو ځکه دوی به اوس پیسې ورکوي. تر دې مخکې ټرمپ د چهارشنبه یا شروع په ورځ ویلي و دی به خوشحاله وي چې د چینایي توکو په وارداتو باندې ټکسونه په همدې حال وساتي او زیاته کړې و چې پیکینګ به په غلطه وي که دا هیله ولري چې بیا د سوداګرۍ پر سر وروسته د ډیموکراټانو تر مشرۍ لاندې یوې ادارې سره خبرې وکړي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویاند ګاوفینګ د پنځشنبې په ورځ په پیکینګ کې ژورنالستانو ته وویل چین به هیڅ ډول فشار ته ښکته نه شي او خبرداری ورکړ چې دوی ژمن دي چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. یاد وزارت تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي و که چیرې په چینایي توکو باندې ټکسونه زیات شي نو د دوی هیواد به هم په غبرګون کې اړین ګامونه پورته کړي. د ټرمپ ادارې هیله لري چې نوې ټکسونه به له چین سره په سوداګرۍ کې بدلون راولي. دواړه غاړې لا تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې کوم سوداګریز تړون ته سره ورسیږي او نوې لګېدلې ټکسونه سره په خپلو کې لری کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان خپل او 100% تجارت او کاروبار نورو هیوادونو ته لکه چین، ایران او هند ته اړولی دی او پاکستان سره 50% تجارت په وروستیو کې کم شوی دی. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته احسان محمد خان په خپل راپور کې راغونډ کړي دي او ګورو چې څېړونکي پرې څه نظر لري.
په ورستیو کې چې د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی او پاکستانی صدر اعظم عمران خان تر منځ د ټلیفوني تماس د لاري د افغان سولې او سرورسره په سیمه کې د تجارتي لارو پرخه کولو خبرې اترې شوې دي. بل لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم سرګنده کړي د افغانستان د نن سولې راتلو سره په سیمه کې اقتصاد او تجارت وده موندلې شي. افغانستان، هند او پاکستان چې درې واړه ګاونډي هیوادونه شریکي پولې لري. د علمي اړیکو سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي دغه د درې هیوادونو ترمنځ تجارتي لارې پراخه کول چې نه یوازې د درې واړو ګاونډي هیوادونو لپاره اقتصادي ګټې لري، بلکې د دغه اقتصادي ګټو او تجارت زیاتېدو اغیز د دوی په خپلمنځي سیاست هم پریوزي.
کردار دی تجارت دی اقتصاد دی کو پدی باندې دا ملکونه پوهشل او پدی باندې باور کو چې دی پریک دی اقتصاد مخکې شي. دنیا کې ټول منی چې اقتصادي تعلقات اقتصادي حالات هغه انجن دی دا نور معاملې شي او پکې د دی کو تجارت دی هند پاکستان او افغانستان درې وړو هیوادونو ترمنځ کلاو شي. پاکستان په لاره هند ته ځي، هند په افغانستان ته ځي، پاکستان نه هم دوړ ته ځي حاجي. نو هغه به د خلکو یو بل سره زور یو تعلق جوړ کړي، مفاد به جوړ کړي، اوبه تړي. هغه تړون چې دی هغه به بیا دې ملکونو سیاست باندې به اثر انداز کړي.
پاکستان چې د منځنی اسیا هیوادونو منډای ته د افغانستان د لارې رسد کولی شي او هم دا ډول هند د پاکستان د لارې په وړیا افغانستان بازارونو ته سامانونه رسولی شي. په اخیری څو کلونو کې چې د پاکستان او افغانستان خپلمنځي تجارت کچا ډیره پریوتی او پاکستان د افغانستان دننه د تجارت 50% برخه کمه شوي او د پاکستان په افغانستان کې دننه د تجارت 50% برخه کمه شوي چې په نتیجه کې افغانستان خپل نږدې او 100% تجارت ایران، هند او چین ته اړولې. ماهران وای د دې سره د پاکستانی تاجرانو کاروبار هم اغیزمن شوه. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلاکت خان وای د درې وړ غونډي هیوادونو د پاره په تجارتي اړیکی خکولو کې لوی موقع پرتی دی چې دغه د دوی اقتصاد خکولو د پاره ډېری ضروری دی.
چونکه افغانستان دا غواړي چې زمونږ ټریډ دی د ځمکه په لار باندې واګا بارډر او اټاری په ځغه باندې انډیا سره، خو پاکستان دا غي اجازه نه ورکړي چې چونکه دا انډیا او د پاکستان منځ کې تعلق خنه دي نو سکیورټي ثریټ دا د کولی شي. داسي تاسو وګورئ دا سنټرل ایشیا ته ترو افغانستان لار ده، خو د افغانستان په لار باندې د پاکستان سنټرل ایشیا سره تمره تجارت نشته څومره چې د انډیا او د افغانستان ترمنځ دی یا څومره دی کې پټن شلشته چې داسې واشي. نو د دې ټولو خبرو اترو د پاره څنګه ما تاسو ته ارزو کوم به خبره خدای دې چې دا پلس ډیفیسټ چې دی نو دا ختمول پکار دي.
د افغانستان سره تجارتي اړیکې خکولو سره پاکستان نه یوازې د افغانستان بازارونو ته خپل سامانونه رسولې شي، بلکې د منځنی اسیا هیوادونو د منډای څخه هم خپل اقتصادي ضرورتونه سرته کولی شي. ماهران وای په خطه کې د اقتصاد کچه خکېدل او تجارتي لارې پراخه کولو لپاره ضروری ده د سولې او کلاري هڅو ته هم وده ورکړل شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلي دي د سیمې او نړۍ په اړه باندې کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل.
افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د امریکای د یوې خیراتي ادارې په دفتر خونړی حمله کې 15 تنان وجلی دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د کابل په واقعا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو دا حمله امریکای ته یو سخت پیغام دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په دې واقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو مشرانو تیره هفته دوها کې د امریکای نمائندګانو سره شپږم ځلی خبرو کې د کیناستو باوجود دا حمله وکړه، او دا یقینا چې د امن د عمل د حالت په حق لا یو صفه اشاره ده. د امریکای د کیر نومي خیراتي ادارې په ودانې شوی حمله کې د دفتر درې ملازمان وجلی شوی دي. د افغانستان د فوج یو پنشنی جرنیل او دفاعي تجزیه‌نگار عتیق الله امرخیل ویلی دي چې د حملې نه دا صفه واضحه ده چې طالبان په امن یقین نه لري، او د امریکایانو تسپیزلې پیغام دی چې دوی به جنگ لازمن ګټي. امرخیل زیاته کا دا قسم حملی د طالبانو لخوا دا ډاګیز اعلان دی چې د امن د خبرو اترو مشران دوی دي. امریکایان باید چې د دوی خبرې ته غوږونی شي او د دوی غوښتنې اومني. د طالبانو په مطالبو کې بنیادی مطالبه دا ده چې امریکایان دې د خپل فوزونو افغانستان نه د وستو وخت نیټه اعلان کړي. د کورنو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خیراتي ادارې په دفتر سلور ټوپکمار ورننوتی وو، خو افغان حفاظتي فوج ټول وویشتل. البته په دوه مخیزه ډزو کې د افغان پولیس یو افسر او یو افغان زنانه وجلی شوه، هر کله چې یو خارجي جوبل شوی دی. د کیر تنظیم درې ملازمان هم وجلی شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل یو پیغام کې د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د خپل پیغام کې لیکلي دي چې هدف کړې شوی خیراتي اداره د امریکای د نیټورک برخه ده. ذبیح الله مجاهد وایي چې د ویشته شوی خیراتي ادارې ملازمان افغانستان کې دننه ضرری سرگرمو کې اخته دي. ذبیح الله مجاهد زیاته کچې دې ادارې له سلام مشورې ورکوونکي خارجیان دي. دوی په افغانستان کې په خلکو ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي، په خلکو ویرې ترهې تیری، د غیر اسلامي نظریو تشهیر کوي، او د غربي ملکونو کلتور خورول غواړي. افغان طالبان دا هم وایي چې هدف کړی شوی امریکنۍ خیراتي اداره کې نر او ښځې ګډ روزګار کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه وړاندې ښځو ته پردو سړو ته د مخامخ کېدو اجازت نه و. ان تر دې چې ښځې به بغیر د خپل کور د نارینه خار بازار ته سود سودا له هم نشوي وتی. اخبار لیکي چې د امریکای خیراتي ادارې کاونټر پارت انټرنیشنل سمود وړاندې د افغانستان په انتخابي عمل کې د خلکو د برخي اخیستو د پاره هم لوی منډه کړې ده. طالبان د انتخابونو سخت مخالف دي. طالبان جمهوری انتخابونه د غربي ملکونو د نظام یو سوچ تصور کوي چې دوی په افغان ملت تپل غواړي. هم دغه وجه ده چې افغان طالبان د افغانستان جمهوری حکومت امن خبرو کې ناشتی ته نه پرېږدي، او دا غیر قانونه او د غربي ملکونو ګډاګي حکومت بلي. ذبیح الله مجاهد په افغان ولسمشر اشرف غنی باندې نیغ په نیغه کاونټر پارت انټرنیشنل سره د کار کولو تور هم لګولې دی. هر کله چې صدر اشرف غنی د طالبانو حمله غندلې ده، د یو ناقابل معافی جرم او د افغان او اسلامي اقدارو خلاف ورزي بلل ده. ولسمشر اشرف غنی تیره هفته د امن په نوم لویه جرګه رابللې وه، کوم چې تر پنځو ورځو پورې ناسته وه، او 3200 سپین روبو او ولسي مشرانو پکې ګډون وکړو. طالبان په لویه جرګه رابللو خپه وو. هم دغه وجه ده چې طالبانو د روجي په زبرګه میاشت کې د ډزبندۍ د صدر اشرف غنی وینا ونه منله. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دوها په امن خبرو اترو کې شامل امریکني نماینده خلیلزاد ویلي دي چې د ده په مقصدونو کې یو مقصد طالبانو سره پخه او کوټلي ډزبندي کول دي، خو طالبان یې نه مني. طالبان وایي چې اول د امریکا افغانستان نه د وتو خپل نیټه اعلان کړي. خاغلی خلیلزاد کابل کې د امریکای په خیراتي اداره په شوی حمله تر اوسه پورې څه تفسیر نه ده کړی. البته کابل کې د امریکای سفیر جان آرباس د طالبانو په حمله بد ویلی دي. سفیر خاغلی باس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دي چې هدف کړی شوی اداره د مقامی خلکو لاسګیرنه کوي، صحافیانو لا تربیه ورکوي، او د افغان ولس امداد کوي.
اوریدونکو او لیدونکو په اسلامی نړۍ کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چرته چې هم مسلمانان دي هغوی روجی نیسی د روجې میاشت روانه ده په پاکستان کې په دې میاشت کې چې کوم اخیستون کې دي هغوی دا ګیله کوي چې سیزونه ګران شي په پیښور کې دغه شانته کې د حکومت لخوا یو د ارزانو توکو بازار لګیدلی چې سسته بازار ورته وي خو په دغه بازار کې هم چې کوم اخیستون کې دي یا خریداران دي هغوی دا وایي چې د حکومت د کوششونو باوجود دغلته سوداګانې ګرانې دي د ډیوا رادیو خبریال عبدالرزاق په دې موضوع باندې یو ویډیو رپورت را لګلې
د پیخور چوکیاتګار کې ځلی انتظامیه د روجی په میاش کې عام ولستا په ارزان نرخ خوراکي شیان تر لاسه کېدو په غرض سسته بازار قائم کړی دی په دې بازار کې پښمار یو سوزی دکانداران سوداګانی خرڅوي یاد بازار ته د سودا اغستو د پاره راغلی افتاب احمد دیو دیوست ویل چې د دې ځای او بهرنی بازارونو سوداګانو په قیمتونو کې هیڅ فرق نشته
ځکه د منګ بازار دی کنه وګوره آئل ریټ وګوره بازار کې مدار ریټ دی هم دلته دا ریټ دی هیڅ ډیسکاونټ نشته کې بازار کې اخلي ډیسکاونټ درته ملي کې دلته فکس ریټ لګیلې دی با شربت دی غم لوکل کپنې ولا دی اچار دی لوکل کپنې ولا دی او چکن دی او وخه نشته ورکه بار چکن 165 روپے کیلو دی امدل تک مغه حساب دی
13 روز د پیخور وزیر الله هاوس نا جاری شوی یو بیان تر مخه پیخور ډیویژن کې به روزي میاش د پاره عام اولس د اسانې په غرس 15 بازارونه جوړول شي ولید زی خلکو په وینا تر دې دمه په خار کې صرف د یو بازار جوړ کړی شوی دی یو مقامی تاجر ظفر خټک دی ونیوست ویل چې دا بازار مقامی تاجرانو په خپل مدد سره را جوړ کړی دی او دا چې حکومت ته پکار دی چې هغه زینو کې داسې بازارونه جوړ کړي چرته چې عام اولس او دکانداران په اسانۍ سره تګ را تک کولای شي
دا خو زمونږ ملګرو مطلب دا دی چې خپل مدد آپ کے تحت والا بازار دی زمونږ صدر ریه کې پکار دی زمونږ حیدرآباد ریه کې پکار دی گل بہار سائڈ باندې مطلب دا دی چې دا ټیپ تک کوټ روډ باندې پکار دی چر صدر روډ باندې پکار دی
بانو مختار علی دی محمد علی جو روډ صدر ایم عام روټین چیزونه دی چې هغه ډیر استعمال نه کیږي په روزمره رمضان کې هغه دل ډیر زیات وافر مقدار منی اویلیبل دی باقی دا دی ریټونه خدي د نور دینه مناسب دي
پیخور اشرف روډ باندې د کجورو لاس گاډي ته ولاړ عمر خان د چوکیاتګار سسته بازار په اړه وای په یاد بازار کې د امروزه استعمال نورو سیزونو اخودو سره پکارو چې سبزي او میوه هم په ارزانه بیه دلته ملاوي دي
سسته بازار مطلب خدای چې د لار یو سړی غریب هم راځي مالدار هم راځي په دې کې سبزي ملاويږي په دې کې پروت په سسته ریټونو باندې ملاويږي دګ کجوري ملاويږي شربت ملاويږي نو چې سسته بازار ته تلل شو یو شربت بوتل پکې پوت یو نور پکې څه نه وي او سبزیانی مطلب دې د غلاندې دلته میراوله سبزیانی په کاروي چې خرچې دي
زی دکانداران د هم وای چې صوبای حکومت په خار کې د سسته بازار جوړولو لپاره د اولنا منصوبه بندي نه وکړي زکه ډیر کم دکاندارانو په یاد بازار کې سټالونه لګولې دي په دې اړه د تاجرانو د یو ګوند مشر محمد لقت وای
نور صوبو کې چې د پنجاب هغه کې هغه کې مش مخ کې اپته مخ کې پلیننګ کې یاغه سراغو مذاکرات کې بیا هغه شاندې یو سټالونه لګي کپنو والا سره ملونو دغه یو دم توار روز معنی هغه یو روزی نه یو روز مخ کې پکار وی چې یو هفته مخ کې دا منصوبه بندي شوی یو میش مخ کې شوی نو دا بیډیر کامیاب شوی
د پیخور اسسټنٹ کمشنر سارا رحمان دی ونیوز ته ویل ځلی انتظامیه کوشش کوي چې د خار په سلورو ټاونونو کې داسې بازارونه اولګوي چرته چې غریب اولس په ارزان نرخونو د روزی په میاش کې سودا تر لاسه کړي
هم پشاور مې 4 سسته بازار بنائیں گے انشاء الله
مونږ پیخور کې به انشاء الله سلور سسته بازارونه جوړو درې کې پرون نکار روان دي د چوک یادگار کسٹم چوک او پندو علاقې کې او مونږ یو بخشو پل کې هم جوړو چې هر یو ټاون کې یو یو بازار جوړ شي مون پورا کوشش کړی چې هر قسمه سودا په یو ځای کې موجود وي بعضی سیزونه لکه میوه او سبزی چې قیمتونه د ورځې حساب سره بدلیږي هغه کې مونږ رعایت اغسته دي سکه 40 روپے سکه 10 او سکه 50 روپے او هغه به دغه ارزان نرخونه باندې ملاويږي
زی خلک وای چې د پیخور چوکیاتګار سسته بازار کې د نرخونو د سارنی او د بازار تنظیم خکولو په لړ کې چې د سرکاري چارواکو لپاره کم ځای ټاکلې شوی دی په هغه کې څوک هم موجود نه وي عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیخور
د
درنو زتمن اوریدون کابلیدون کو تاسو د پیښور د روژې لپاره چې کوم سسته بازار پرنستل شوی وو د هغه راپور ولید. د مهال زو د چمن ولوري ته هلته هم د روژې میاشتې په مناسبت سسته بازار خلاص شوی دی. ګورو چې هلته نرخونه څنګه دي. د خلکو له خولې څخه به واوري او د نعمت الله سرحدي راپور دی.
د روژې په برکت میاشته کې عادي خلک یو طرف ته د سختې ګرانۍ سره مخامخ دي او د خوړو د توکي بای او اسمان ته ختلي دي. خو بلې خواته کسابانو د خپلې مرضۍ قیمتونه ټاکلو دپاره په اړتال لاس پورې کړی دي. خو حکومت و عوام ته په دغه میاشته کې مرستې رسولو دپاره په ارزانه بیه د خوراکي توکي ترلاسه کولو کم سسته بازار مرکزونه پرانستلي دي. د هغه څخه هم عادي خلک سر ټکوي. عادي خلک وایي په دغه سسته بازارونو کې څه کم خوراکي توکي د عوام ضرورت دي هغه نه ترلاسه کیږي. یو شاعر عبدالمنان وای
موږ دا پښتنه کوو چې د غوایې کسابي په دې کې ولې نسته، د پسه کسابي په دې کې ولې نسته، د چرګ کسای خانه ولې په دې کې نسته. په بازار کې د غوایې غوښې د بیا هډه و 400 روپۍ ته ورسېدې. سرکار د یو روزیاتی د روزې د روزیدار غم نه وخوړې، د کسای غم یې وخوړې، د هغه منمانیان یې ومنلې. نو موږ د سرکار سره د صوبای حکومت سره د هله کوو، د په کلکه غندنه کوو چې د واقعي سسته بازار دی جوړ شي.
خو د جمن تجاران چرمین بادور خان اڅکزی وای چې حکومتي چارواکو د دې سره پناستو کې د هر قسمه خوراکي توکي بای وټاکلې. خو د عادي خلکو د اړ ورځي ضرورت غوښه قیمتونه د حکومت په کنټرول کې ناراضي او کسابان د خپل مرزي قیمتونه غواړي.
کسابي ده هغه پر خپل سر باندې و 380 روپۍ د غوښه رسولې دي هډواله، او بغیر هډواله چې دي و 380 روپۍ د رسولې دي، 500 روپۍ باندې د پسه د کیلو غوښی دی. د دې روژې د مخه موږ دغه خواست کړی وو چې په 310 شپې باندې غوایې غوښی کوي او په 1500 په 1600 باندې د پسه غوښی کوي. چونکې موږ هغه خبره کړې ده لہذا دوی دلته نه راځي. په بازار کې په من معنا ریټ باندې چلی.
د ضلع حکومت په مرسته قائم سوي سسته بازار کې د یو مرکز مالک عبدالقاهر وای د خوړو د توکي په بایو کې دوی د 500 څخه تر 100 روپو پورې د بازار څخه رایت ورکوي.
هر شی باندې تقریبا 500 روپۍ، 100 روپۍ، 150 روپۍ په هر شی باندې. په هغه لکه بره چې د 150 روپۍ ریلی په بجو ورکوو عوام ته، وړه 500 روپۍ ارزان ورکوو، غوړي د هغه رقم دي، ورجې د هغه رقم دي، مشروبات یې 10 روپۍ په هر شی کې مثال عوام ته موږ ریلی ورکوو.
د خوړو د توکي د بای دوړې دوه دستون سره نه یواز د چمن سره د شهر خلک مخامخ دي، بلکې د ایالت په ټولو برخو کې عادي خلک دغه آلات سره مخامخ دي. د ایالت پستر شهر کوټه کې کسابانو په اړتیا لاس پوری کړی دي او غوښه وادي خلکو ته نه رسیږي. بلې خواته د تازه میوه بای هم اسمان ته ختلی دي. خټکی یو کیلو په 100 روپۍ، اندوانه یو کیلو په 40 روپۍ، چکو په 140 روپۍ کیلو، الوکاټ نیم کیلو ډبا په 200 روپۍ، کیوی نیم کیلو ډبا په 200 روپۍ، او د سبزی بای هم په دغه شان یک په یک لوړې سوي دي. چې دغه د عبادت په میاشته پروژه کې عادي خلک د سختو پریشانی سره دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
من اوریدونکو د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو ته وړاندې کوم یو بل ویډیو ریپورت. حماد خان د سوات یو ولسکلن ماشوم دی، په نهم جماعت کې د سبق وې دی. په پنسل باندې ډیر خولي سکچونه سازي. یو دی وی چې په سعودي عرب کې د خپل یو استاد نه متاثر شوی چې دغه آرټ یا د سکچز جوړولو دغه کار خاکو سره جوړولو دغه کار شروع کړی دی. فیاض ظفر ور سره یو ویډیو مرکه کړی د تاسو په مرته راګرځو.
کوم زمانو محمد خان دے زما زیات وخت په بار ملکیم شه دے او دا کم آرټ چې نن ما وست دی او زه داست مخامخ کوم د ما په سعودي کې زده کړی دی. زما یو ټیچر اوس تاغه متاثر و ما دا کم سکیچ او داغه تاغه نوم عمر ایوب دے. بس تاغه نو ما دا سکیچ زده کړی دی او نن زه د دنیا ته ځان خپل د سکیچ خمه زه سکیچ کی دنیا ته دا پیغام ورکوم. وست چې لکه هغه سړی چړکې نو د خزي په مری په کار دی چې دی ی خسر یو خپل غوند کې مینه شروع کې لکه دام یو پیس یو امن یو نخه دغه د یو پکیم بل وسته د سرګټ حواله سره چې نن سبا لکه ماشومی کلوي او کبوډای زیاته سموکینګ ډیر شروع کړي دي. نو ما به دې کې دا پیغام ورکړی چې لکه نیم طرف ما ډانچ وسته او نیم طرف ما لکه مین وسته لکه هیومن وسته. نو به دې کې دا ګردمی وسته چې لکه کم سموکینګ د انسان وجود ته ځین دا یو کینسر ټایپ جوړي لنګز او هارت دا بیخی تک تو رہی لکہ دا یو سموک وکی لکہ بیخی دا انسان دا وجود ون تباہ کئی زکہ میں ببر لکھے اسپائر ٹو انسپائر بیفور یو ایکسپائر او پدی کی میدا حوالے سر یو دا سکیچ وستے دیکھو لکہ پخانی کا مالا چ خراب طالبان چ راغلو اگو چ کم ڈزی کولے او کسانو بچی وستل نو باغ وین کو باغو خپل خپے کے خودے او لکہ بیخی حالات پر خراب لکہ دخل کو اغچری او اغس ہر سم پک وستے دی او دخپو اغ فوٹ پرنٹ بھی پک وستے دی اب یا پک یو وقت سی راغے خوشالی چی بس یو امن پکی راغن داغی تو جن مای دا پیکو کی یو پانا میں پکیم جوڑا کری دا بدی کی سما دا پیغام دے خلق کو زیادہ ڈیفورسٹریشن راغست ونی بے ماتولی او لرگی بے تو جوڑا والا او بس آبادیانی بے شروع کولی نو ما دیا پا جوڑ کری چی خلق دا ڈیفورسٹریشن نکم زکا ما دا ونی بے جوڑ کری چی بدی لاز کی حفاظت تا پار وسا تلیشی دا کم ماؤنٹین شو لکو وس چی دا ونی ماتی شو نفرش دا کم فریش اکسیجن چی دام ختم شی او بس بیماریانی ہر سا شروع شی بکا دے چونگا دا ونی کٹ کولا او دا بیخی ختم گو دا ہو پا ہر انسان کی خپل دندہ لگا ہر یو انسان لگا خدای پاک پیدا کرے چې هغه سو کی خو بس زا خوړو کې خاص کومه بس زما به دی پنسل او دی پینټینګ دغه سره ډیر شوق او بس شروع می کو لگا دغه زما شوق او سبق وسنو خپل لا کومه خو لگا وس کم یو کس لگا دور کوټوان لسکیچ یا پینټینګ نه کړي نو هغه زما سونه خیال چې هغه لگا پریکټس ډیر وکړي نو پاتو ورځې کې باغه ان شاء الله زما په شان سکیچ زده کی نو چې چا سره شوق وي نو هغه بیا وستې شي د خپل محنت سره چې محنت پی کوي نو بس هغه سره بیا شوق هم ډېر دغه کیږي او چې کم کس وباسي نو بل کس پتی متاثر کیږي چې لکه د خپل محنت کوي او لکه د دې پینټینګ سره ډېر شوق ته نو لکه وس زیات تر هم کنه په دنیا کې زیات تر پینټران ډېر دي خو دا سکیچ ول چی دا کم دي نو لکه خوده پاک بیا مله د سکیچ ته په زیات سکیل لا کړي په پینټینګ کې زدو ډېر دغه نه یم بس سکیچ کې زیات تر دغه یم بس په خپل ماین باندې لکه کم طرف ته لاین وستل دي کم طرف ته ایرو کم طرف ته دغه دي سترګ وستل دي هغه زری سټیشن ته نو خلکو له دا پیغام ورکوم چې دا سکیچ وباسم ما د دې سره سکون ملويږي او تدین زیات سکون ما ته زما سبق نه ملويږي خو بیا هم لکه زه جدید ته کینم مال مزم را کې یو خن را لکه لکه چې زه بس د خپل سکیچینګ سره لکه دې سیمه لکه لبي چې وسره کومه لکه خبري وسره کوم بس دا تور کوټوال نه زما یې سره شوق شروع شه او بس یو قسمه قسم لبي وسره کومه دې بس زما وسره ګوت یاد شي زه دا ویل غواړم چې لکه هر یو کس زما پینټینګ ویني او لکه چل دې زدګي لکه عبرت واله او بس زما په شان پینټینګ شروع کړي او بس دې سکیچینګ دا او سکیچینګ او خپل سبق ته به کار ویلې بس هغه به کیسه زه لکه دا ویل غواړم چې لکه هغه زما په شان یو پینټر یا سکیچر جوړ شي سر
پانہم جمعات کې سبقون کې همت خان وای چې د دین رستو با اغه لایو پینټینګ کوي دا لایو پینټینګ نه مقصد دا چې اغه ته مخامخ کس بناسي او اغه په پنسل باندې دا غ تصویر جوړي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ڈیوا سوات
دیوا قدر منو لیدونکو او ویدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتور رسیدله او د دې خبرونه وروسته به تاسو د ځوانانو خبرونه د نایل محمد او مجاهد جواد سره اوري تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون ولرئ تاسو قربانه وو زه منزه شهید
او زه بختور شاه
او د دې خبرونه پروډوسر وو زموږ همکار شدلی دا غوینه هم مننه کوو تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ